ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خدرمنو اوریدونکو او خر اخلاص ته وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی ناوړی نن د شنبه یا خالی ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 22مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه رحمان بنره
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
افغان طالبانو پخلی کړی د دوی دوها دفتر یو پلاوی پاکستان کې چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي دغه پلاوی پاکستانی چارواکو سره د افغان طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو اترو امن پروسې په اړه لیدل کاته کوي. پاکستان د دې ملاقاتونو پخلی نه دی کړی.
کچھ نہ کچھ ڈیلیگیشن تو آتے رہتے ہوں گے، پہلے بھی آئے تھے، تو ابھی اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے.
افغان چارواکی وایی کندز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تازه عملیاتو کې لږ تر لږه 50 تنان وژلي دي، او ننګرهار کې ځایي خلکو په مرسته وسلوالو د داعش تندروه د سره نښتو کې د دغه ډلې 80 پورې کسان وژلي دي.
او د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د خالی پورس په ناساپی سفر عراق ته په داسې حال کې رسیدلې چې په موصل کې د داعش خلاف عملیات روان دي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغان طالبانو د دوها قطر دفتر یو پلاوی د اسلام آباد سفر کوي چې په دغه هیواد کې د خپلو ملګرو د نیولو، ځینې مدرسې تړلو او په نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د طالبانو یو مشر وایس اف امریکا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د طالبان مشرانو د اسلام آباد سفر کړی دی. په دغه مشرانو کې ملا سلام حنفي، ملا جان محمد او د سعودي عرب او پاکستان لپاره پخوانی سفیر مولوي شهاب الدین دلاور شامل دي. د طالبانو وسلوال ګوند ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبر پخلی کړی دی. د خبری ادارې ای پی تر مخه پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلی دی هغه د دغه غونډو څخه خبر دی، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو څخه انکار کړی دی. د پاکستان چارواکو په رسمي توګه دغه خبر پخلی نه دی کړی، خو د پاکستان خبریالان وایي د قطر د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې دی.
اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان باور ورکړی چې په ترهګرۍ د تورونو کسانو شناختی کارډونه باندې نه منسوخه کوي. پاکستانی مطبوعات وایي د کورنیو چارو وزیر دا باور د جمعیت علما اسلام د خپلې ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د یوې پلاوي سره د لید کاته پر مهال کړی دی. د پاکستان رسنۍ وایي څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ تورن د جماعت ملا عبدالعزیز او د شیعه مسلمانانو په قتل عام باندې تورن د یوې بلې ترهګرۍ ډلې مشر یوسف لودیانوی شناختی کارډونه منسوخه کړي وو. بلې خوا د بلوچستان اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن عبدالمجید خان چیکزی ویلی دی چې د بلوچستان حکومت په مختلفو محکمو کې 50,000 داسې کارکوونکي شته چې سرکاري کاغذاتو کې نمونه شته، تنخواګانې هم اخلي خو په موقع یا دندې کې موجود نه وي. په دې هکله باندې نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د سیمې څخه زموږ خبریال به تاسو ته وروسته په دې هکله وړاندې کوي. او دا مهال زو د بل ریپورت ولوري تا
ګران اردوونکو دغه شانتي د ډاکټرانو د احتجاج لړۍ په پیښور کې هم پیل شوې ده، او په دغه لړۍ کې ډاکټرانو د حکومت نه غوښتنې کړې دي چې دې ته دې پوره غوښتنې پوره کړې شي. په دې اقله ډیو ریډیو په پیښور کې خبریال مدثر شاه یو ریپورت راکوي.
ډاکټر پروفیسر عصمت الله باندې د قاتلانه حمله غندنه او د حکومت لاړه په د حمله کوونکو تر دې د مدنه نیولو مزمت کې د اسپیټال نه جمرود روډ تر راوتیو او حیات آباد فیس 3 چوک کې د حکومت انتظامیه او پولیسو په ضد نارې وهلې.
ناکام حکومت
دای ویل په ډاکټر عصمت الله د حمله نه پس حکومت دای ته ډاډ ورکړو چې ډیر ضرب حمله کوونکی گرفتار کی نو ځکه دای احتجاج ته نو اړشیوی. خو دای ویل د دوو هفتو تیرې دو باوجود حکومت دای ته د حمله کوونکو په ضد د کوم عملیاتو راپور نه دی ورکړی او د دای ملګری مرګونی حالت کې اوس هم هسپتال کې پروت دی. لکه په دې حق لا چې د ډاکټرانو یو مشر ډاکټر رضوان کونډی ډیوا رادیو ته وایي،
حالانکه حکومت مونږ سره دا وعده کړی و چې تاسو محرم ډیوټی نه وکړو، محرم نه پس به تاسو ملزمان محرم دوران مونږ ډیر کوشش کوو چې دا ملزمان تاسو ونیسو، خو اوس پورې ملزمان نیولی نه دي.
دغه ډاکټرانو د یوې ګنټې لپاره فیستری چوک کې د جمرود لویه لاره د هر قسمه ټریفیک لپاره تړلې وه چې ورسره حیات آباد او شاوخوا علاقو ته تلونکو ستونزو سره مخ شول. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د امریکای د نیوی یو سمندري جنگي بیړۍ د جنوبي چین په سیمه کې د هغه اوبو په طرف ورغلې ده چې چین ور باندې د ملکیت دعوه لري. د واشنگتن تر مخه د دې ګام مقصد د چین لخوا د سارنې د مخنیوي ځواب ورکول بو. چین د جمعې په ورځ د دې کار غندنه کړې ده او دای د راپارولو یو غیر قانونه ګام بللی دی. د امریکای د دفاع محکمې ویان د جمعې په ورځ ویلي دي د امریکای بیړۍ یو ایس ایس د پارسل په جزیره کې د معمول قانوني سفر کړی دی او د چین لخوا پسې واقعیدونکي سمندري حدونو نظر ساتل پکار دي. چین وایي امریکا په سیمه کې ناقلاري جوړول غواړي. د امریکای بیړۍ په تیر یو کال کې د فریډم آف نیویګیشن یا سمندري بیړو د تګ راتګ ازادي په نوم څلور ځله د غلانجمنی سمندري سیمې ته ورغلې ده.
اخو افغان چارواکي وایي د افغانستان په شمالي خوندوز ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. همداراز چارواکو دا هم ویلي چې تیره شپه د خوندوز ولایت مرکز ته نږدې بی پلوټ الوتکې هوایي بریدونه کړي دي چې له امله یې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې عملیاتو کې د خپلو شپږو جنګیالیو د وژل کېدو پخلی کړی دی. ویلي چې تیره شپه یې ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیري تیرو ته مرګ ژوبله اړولې، خو افغان حکومت دغه رد کړی ده. بلې لوري ته د وی او ای د یو ریپورټر مخه د افغان طالب وسلوالو په ملاتړ د سیمه ایز لښکر غړي د ختیځ افغانستان په یو لیري پرته ولسوالۍ کې د تندرو ډلې داعش پر ضد جنګي کې د واکمنو او سیمه ایزو قبایلو تر مخه دغه نښته کې تر اوسه 30 کسان وژل شوي دي او ژوبل هم دي. دغه جګړه د زیارت یا پنجشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوې ده کله چې د داعش وسلوالو د پاکستان د پولی تر څنګ د ختیځ ولایت ننګرهار په پچیر او ګام ولسوالیو کې د سیمه ایز لښکر په پوستو بریدونه کړي دي.
د کمیونیزم میموریل فاونډیشن یو نظر پوښتنه ښایي د سوړ جنگ یا کولډ وار په ختمېدلو کې د امریکای زلمی شبه کول په هیرانون کې توګا سوشلیزم او کمیونیزم منون کې دي. نظر پوښتنه ښایي د 15 کالو څخه کم 53% امریکایان د اوسني اقتصادي نظام څخه خوشاله نه دي او فکر کوي کېدای شي سوشلیزم ښه نظام وي. نظر پوښتنه ښایي 50% امریکایان زلمی غواړي چې یو سوشلیست امیدوار ته په صدارتي ځغل کې ووټ ورکړي.
د امریکا دفاع وزیر اش کارتن نن د شنبې یا خالی په ورځ عراق ته رسیدلی چې ریچی به هغه د ایتلافي ځواکونو کمانډرانو سره د داعش وسلوالې ډلې نه د موصل ښار بیرته اخیستو د عملیاتو جاج اخلي. د دفاع سیکرټر سخ کال د عراق د دریم سفر دی او ښاغلی کارتر په عراق کې د جهادي ډلو پر ضد روانو عملیاتو باندې نظر ساتي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده.
د ښاغلي اشکارټر د عراق ته غناصافي سفر په داسې مهال کوي چې څو ورځې وړاندې په عراق کې امریکایي عسکر هم وژل شوی. په خپل سفر کې به د امریکا له دفاع سیکرټر د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي سره لیده کاته کوي او امکان دی په دغه ملاقات کې د موصل په عملیاتو کې د ترکی عسکرو د شاملېدو خبره هم وشي. د عراق حکومت د ترکی عسکرو په خپل هیواد کې روانو عملیاتو کې په برخه اخیستو اندېښنې لري او نه غواړي چې د ترکی عسکر په عراق کې وي. ولې ترکی بیا وایي د موصل په عملیاتو کې بعد ائتلافي ځواکونو سره برخه اخلي. تیر ورځ د ترکیې د سفر په مهال ښاغلی کارټر د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان او نورو پوځي او سیاسي چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي. د ترکیې صدر سره د ملاقات په مهال دواړو مشرانو په دې خبره زور راوړی چې د داعش ګوند له ماتې ورکولو لپاره به امریکا او ترکیې پوځي همکاري نوره هم سیوا کوي. د امریکا د دفاع وزارت لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ به مسلسل رابطې او همکاري جاري ساتي چې داعش تون راو ګوند ته د ماتې سره مخ شي.
ملګرو ملتونو او د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم چارواکو د شام په حکومت د کیمیایي وسلو د دریمې حملې تور پوری کړی دی. د تنظیم د دیالسو میاشتو د پلټونو خپل څلورم رپورټ امنیتي کونسل ته لیږلی دی.
او د منځنی افریقا هیواد کیمرون کې پټلۍ څخه د ریل ګاډي د پرځېدو او اوړېدو پیښه کې 55 کسان مړه او 600 نور ژوبل دي. په دغه ریل ګاډي کې 600 سورلۍ کې ناستې شوې خو 1500 خلک ورته ورختلی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پر ساته خبري خبرونه کې ډیر مهم خبرونه لرو. دې خبرونو کې به تاسو د پاکستان کې د طالبانو سفر، داغیت سیړنه، په افغانستان کې روانه جګړه او په امریکا کې انتخابات او په عراق کې د موصل خلاف موصل کې د داعش خلاف جګړه. خو اوس وخت شوی د لوبو د خبرونو. زموږ همکار شهبزاده زموږ سره دا وخت موجود دی. شهبزاده څنګه یې؟
ډېر بنان بوینس
میچ دی وکړ کنه؟ پر
میچ خو روان دی او اوس هم دا محل روان دی. تازه کیچ را شو او یونس خان لګ لته ولاړو کنه ډېر خستا وکټ.
یونس خان نوم دی وغه. یونس خان کیسره تا ولو کده میچ کیسره تر وسو کې.
یونس خان تیر ټیسټ میچ کوم وو پاره کې ناروغ شو. دغه نوران دی ډینګي چې کوم بخار یا تب ده هغه تر کې دلې وکړه چې کې داخلو علاج شو. ډاکټر ته بیا دارا مشوره کړې و دویم ټیسټ لبیا ټیکو چراغ خلکو دا اندېښنه لرله چې عرب د بیماری وروسته به څنګه گیم کوي. خو خپل لوبه خپل تجربه یو خولا پرونی سنچری کړي دا ډېر ښه بیټینګ کړي دي.
سلیزه والیدا
پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم دغه دویم ټیسټ میچ دی په دغه کې پاکستان ته بوریا د کوم چې تیر ورځ ټاس ګټلی او د بیټنګ فیصله یې کړې وه. که څه هم تیر ورځ د پاکستان لوبغاړي لږ اوټ شو. هنر د پاکستان ټول ټیم په 425 رنزونو باندې اوټ شو. جواب کې ویسټ انډیز بیټنګ شروع کړی. قدر هنر دونکو تر دې دمه د ویسټ انډیز یو سل 15 رنزونه دي. دوه کھلاڑیان اوټ دي. یو کھلاڑی چې کوم دی یاسر شاه اوټ کړی دی او بل کھلاڑی چې کوم دی راحت علی آؤٹ کړی دی. بیٹنګ لا روان دی. یو سو ور لوب نور پاتې ده. اوس اوس یو کیچ ډرا شو او دغه کیچ کړه سیم ول کیچ او کړه نیولې ونه دا د ویسټ انډیز په ټیم باندې پرشر راغلی.
دا یو کیچ وګرځیدو یا ډراپ شو تاسو وایي ک پاکستان دغه غست وې نو درې لوبغاړي به د ویسټ انډیز آؤٹ وي. تر شوې ټیسټ پاکستان غټلې یو ټیسټ دی نو سبل پاتې دی.
یو بل پاتې دی او پاکستان کو دی کی وایټ واش کوي. ویسټ انډیز نه درې وانه غټي کوم چې ښکاری نه زکه چې ټیسټ میچ هم غیر ډیر په ګران باندې پاکستان غټلو نو امکان دی چې پاکستان یې واری بیا په ورلد رینکینګ کې په لومړي نمبر باندې راشي.
دا وخت هندستان دی.
او دا وخت هندستان دی. دویم میچ په زغړه مچې د بنگلاديش او د انګلند ترمنځ چې کوم ټیسټ میچ روان دی کډر مونډر کو هغه هم ډیر خ لوبه پاره کې بنیر سپ شوې ده. هغه کې انګلند اول ټاس کټلو د بیټینګ فیصله کړې و 293 رنزونه جوړ کړیو. دا هغه په جواب کې د بنگلاديش ټیم په 283 رنزونه باندې اوټ شو. بنگلاديش پرون چې کوم رنز کړیو دا هغه 15 لوبغاړي اوټونن. بیا د انګلند چې کوم تیز بالر دی بن سٹوک هغه ته وکټي اغست دي. بنگلاديش ټول ټیم په 283 رنزونه اوټ شوی. بیا نن په دریم ورځ باندې بیا انګلند بیټینګ تر اوته او انګلند اته لوبغاړي اوټ شوی. 223 رنزونه کړی دي. ټوټل سکور دغه اوس چې کوم دی رنزونه 203 او یادي دوه لوبغاړي نور پاتې دي او دوه ورځې لوبه نور پاتې ده. نو دغه دوه ورځې کې بنگلاديش داسې ټیم دی چې هغه په تیر ورځو کې استرالیا له هم ماته ورکړې و. نو د کرکټ چې کوم په هاندې هغه اندېښنه لري چې کېدی شي انګلند د یوې سخت لوبې یا امکان دی د ماته سره هم مخ شي.
سمه ده شهبزاده. د دې پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روان میچ چې کله دا ورځ ختمیږي نو زه به وته کوشش کوم چې حال ورکم. ډېر مهرباني. ګراوند کو ډیو ریډیو سره اوسه. قدرمن اردوونکو زه رحمان بودلم او د ډیوري ډیو دا خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه لیک پنې غوړې. که تاسو نو کوم مهمه خبرونه پاتې بي غواړي چې به ورن ته زموږه ویب سټ www.diva.radio.com دی. زمونږه فیسبوک ته بي او اي ډیوا او زمونږه ټوټر ته وي او اي ډیوا. ګران اردوونکو تاسو زمونږه پروګرام بي بي شيرينا چې د خوند لپاره خصوصي پروګرام وي په ډیور ریډیو ویب سټ باندې کتې شي او زمونږ بل یو خصوصي پروګرام پښتون کنکشن هم زمونږ په ویب سټ کتې شي. نن شپه 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به تاسو زمونږ خبري خبرونه په ټلویزیون باندې هم ګورئ. د پاکستان په وخت شپې 10 او د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې. د دې خبري خبرونه پروډوسر دی محمد اکرام اوس مې وزم د پاکستان سر خالصان آباد ته هلتا د عرب هیواد دوها قطر نه د طالبانو یو پلاوی تللی دی. د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او پاکستاني مطبوعات وایي د دې درې مهمه کسان په اسلام آباد کې د چارواکو سره ملاقاتونه کوي. پاکستاني افغاني او نړیوال مطبوعات د دې خبر تصدیق کوي خو د پاکستان لخوا رسمن اوسه پورې او یا یس نه دی ویل شوی. راځئ چې وګونیسو د اسلام آباد کې د وری جو خبریال ارشد حسین ته.
د پاکستان د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نړیوال مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړي چې غنی قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د امریکې د یو سفارتي چارواکي په موجودګۍ کې د سولې د بهیر په حق له د ترسره شو خبرونه د پاکستانی چارواکو د خبرولو لپاره د افغان طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلي. د ډان ټي وی سره په دغه نړیوال راپورونو د خبرو دوران د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د دې تازه پرمختګ په نشی کولی ولی چې مخکې هم د برتانی اخبار ګارډین خبر ورکړی و چې قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ ملاقاتونه شوي او وروسته دغه خبرونه افغان طالبانو هم رد کړی وو.
کچھ نہ کچھ ڈیلیگیشن تو آتے رہتے ہوں گے، پہلے بھی آئے تھے، تو ابھی اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، ابھی تو اس ٹو ارلی، کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی بات چیت ہوتی ہے کہ بات چیت ہونی ہے تو پھر یو سی جی کی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے جب ایسا مرحلہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے روڈ میپ تو بنایا ہوا ہے، لیکن جب تک کوئی کنکریٹ پیش رفت نہیں ہوگی تو اس کو بنانے سے بھی فائدہ نہیں.
ہغوائی وقت پہ وقت زنی پلاوی زی رازی مخکې هم راغلی وو. خدا افغان طالبانو د پلاوی پاکستان ته د اوسنی راتګ پخلی نشي کولی او نه داسې د چګنی د کیو سی جی لاندې د امن خبرو اترو عمل پیل شوی وی، او کو داسې یو پړاو راځي نو د سلور هیوادونو غونډه به رابللی شي ولی چې د افغانستان دننه د امن تګلاره تیاره ده. نړیوال مطبوعات د افغان طالبانو، پاکستانی او افغان چارواکو د خلی لیکي چې د طالبانو یو وفد قطر کې د ترسره شو خبرو اترو څخه د پاکستانی چارواکو د خبرولو دپاره د اسلام آباد په سفر دی. د پاکستان دپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیوال مطبوعاتو ته ویلي چې د طالب مشرانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو نه خبر دی خو زیات تفصیلات یې نه دی وړاندې کړي. دا پرمختګ په یو داسې وخت کې شوی چې وړاندې ورځو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د خبرو اترو او ملاقاتونو خبرونه مخې ته راغلي وو. په دغه خبرو کې پاکستان نو شامل کړی شوی او نترینا خبر کړی شوی وو. د افغانستان دننه د سولې او امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار څومره مهم دی او آیا د پاکستان نه بغیر افغانستان کې کوم قسم امن خبرې په مخ کې تلی شي نو اسلام آباد کې د واشنگټن پوسټ خبریال شایق حسین ډیور ریډیو ته وایي چې د پاکستان نه بغیر د افغانستان د شخړې سیاسي هوارې به ګران وي.
سلویفتو کالو کیسا دا پاکستان چی دا سورا معاملاتو ترانواتے دی اس پاکستان دی مرستی نا بغیر چی دی دی مسئلے حل راوتل ما تا دا سی دیر اگران اخت تا زب تا سو دا دی سوال پا انداز کی دا خپل پوائنٹ اگا کما کوششو کما چی ہائلائٹ کما چی بیا چی دی تا یہ بغا یو طرف تا ختم دا غسی لکی چی دی پاکستان سر چی کم مبین تعلقات دی اگا ختم کریشی نو بیا دی طالبانو دا وفت راتلل و آغا زین راتلل چی کم زیر اطلاعات و مطابق تا یہ بغا ہم ناستی نو بیا دی تا سمانی لری دغا وفت پاکستان کیسا کئی خودام شو کئی چی پاکستان یو حیثیت شتا دے کنا پاکستان یو سٹرونگ حیثیت دے دغا ټولو معاملے کی وقتی طور بانی خو بیتی یو طرف تکی خوچی پاکستان تا سر کومک نوی نو تب دی دی مسئلے حل تسنگ رسی یو خا حل تا چی دی افغانستان کیم چی دی دیر پا امن راولی او دغس چی کم اٹولا سیم دا اغه دې پارم چې دې خنه تایج راو باسي
خکار دی وی چې د افغان طالبانو د دوه دفتر پخوانی مشر محمد طیب آغا روانه میاش کې د افغان طالبانو مشر مولا هیبت الله ته په یو لیکلي خط کې زور راوړیو چې افغان طالبان دې پاکستان پریک دی او د پاکستان د خفیا ایجنسو سره دی خپل رابطه اوشلوی. افغان دولت او امریکا په پاکستان باندې افغان طالبانو او په خصوصي توګه حقانی شبکې ته د پناه ورکولو تورونه لګوي کوم چې پاکستان په تسلسل سره رد کوي. په حقانی نیټورک باندې افغانستان او په خصوصي توګه کابل کې د خونړو بریدونه تورونه هم لګي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و راجو خبری خبرونه تا غوږیز قدرمنو اوریدونکو یو بل راپور ولورې تاسو پام راګرځو چې افغانستان په حق لدی افغان چارواکي وایي د افغانستان په شمالي کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 15 سلوي خوسلوال طالبان وژل دي. همدارس چارواکو ویلي دي چې 13 شپه د کندوز ولایت مرکز ته نږدې بي پيلوټ الوتکو هوایی بریدونه کړی دي چې په هغه کې هم دیالس وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان د ډیوه رادیو خبریال په دغه راپور کې.
د افغانستان په شمالي کندوز ولایت کې د بي پلوټ الوتکې او د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د پولیسو د سپینزر زون د پولیسو کمانډان شیرعزیز کماوال وایي 13 شپه د بي پلوټ الوتکې په هوایي برید کې چې د کندوز ښار په غنم سیمه کې ترسره شوی د افغان حکومت 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. همدار از په شمال کې د پولیسو د ځون کمانډان زیاته کړه د کندوز ښار د حضرت سلطان او د عربیانو په تپه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي ملاتړ د ځنګړو ځواکونو په ځمکنۍ عملیاتو کې 15 څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي. کماوال وویل دی کندوز امنیتی حالت دی تیر په پرتلاکه شوی او هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو په کندوز د برید پر محل نیولی وی بیرته افغان امنیتی ځواکونو تر خپلواکۍ لاندې راوستې دي. که څه هم نوموړي افغان امنیتی ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه ونه ویل، خو وسلوالو طالبانو بیا په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو جنګیالیو د وژل کېدو پخلی کړی او ادعا یې کړې چې تېره شپه یې ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د کندوز ولایت مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، خو تر دې دمه د دې ولایت د مرکز اړوند یو شمېر سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو تر امنیتي ګواښ لاندې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوا رادیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
نو خبر منو ویدونکو د ډی و راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور ولورې ته غواړو تاسو هم را وګرځو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان باور ورکړی دی چې په درهګری د تورنو کسانو شناختی کارډونه باندې نه منسوخه کوي. پاکستانی مطبوعات وایي چې د کورنیو چارو وزیر دا باور د جمعیت علما اسلام د خپلې ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د وی پلاوی سره د لید کاته پر مهال کړی دی. په دې حق له نور تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو سره شریکوي د اسلام آباد څخه د ډیوا رادیو خبريال پیر ولچا.
تیر ورځ د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کونسل یو پلاوی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار سره ملاقات کړې دي. داخله چارو وزارت تر مخه وفاقي وزیر دغه وفد تر لا قانونه ګرځول شوی ډلو مشرانو شناختی کارډونه منسوخ کولو فیصله واپس اغستلو باور ورکړې دي. په رستو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلو چې حکومت شیعه مسلمانانو قتل عام باندې تورن مولانا یوسف لدیانوي او د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز شناختی کارډونه منسوخ کړي دي او حکومت د دین علاوه د 2000 نه زیات هغه پاکستانیانو شناختی کارډونه هم تړلې دي چې نوم چې فور شیډول یا د شکمنه تنانو په فیرس کې شامل دي. وفاقي وزیر سره ملاقات کې د لا قانونه ګرځولې شوی سپاهی صاحب چې اوس د جماعت اهل سنت په نوم سره فعالیت لري د دې تنظیم مشر یوسف لدیانوي هم موجود و. سیاسي ګوندونه او سیړنکاران د یو لا قانونه ګرځولې شوی ډلې د مشر د ملک د امنیت ذمہوار وفاقي وزیر سره ملاقات ته سخت غبرګون ښکاره کوي. د عوامي نشتل پارټۍ ویان زید خان وایي چې دې ملاقات سره پاکستان باندې د ترهګرۍ په ضد دوه مخه پالیسۍ تورونو ته نور تقویت میلاو شوی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې زاید خان تور لګوي چې داخله چارو وفاقي وزیر د خپل منتخب حکومت نه بلکې د ملک د طاقتورو قوتونو په اشاره چلیږي.
نو حقیقت پټیږي او پالیسی هیچ چاته نه معلوم چې زموږ ملک پالیسی څه ده. منگ با دا عمل کم طرف تبویزو او آقا پا دنیا کی منگا لگیا شو آئیسولیٹ شو او نن منگ پا دنیا کی پا منگ پا یو خبر مانی پا دی وجہ خو خلق یقین نکی چی حکومت سوئی نو آقا پا آقا کی بین الاقوامی پا دیگه مانی زمونگ سپورٹ نیشتے بورا جی کتازو خیال کردی دا حکیم اللہ دا مرگ نپس چی سمرا جڑا سمیل حق کردو انو دو مرا جڑا چی دا نو آقا چود نیسار کردیو نو دا سکار چی دا یو پیج پا یو رنگ دی پا یو سی مانی دی دا غی غطا وجه دا دا چی تاسو گو رئی چی نن دا چی کمی دفاع پاکستان والی نو دے پر طول معاملو کوئی ککل ندی نو پکا چی دا غی خلاف اکشنو کی او بل طرف تر اولی او چی دا ٹھیک دی نو بیا خودی چودنی ساد بیا استفا اور کی
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې شایع شوی او رپورټ په سر نن سبا د پاکستان منتخب حکومت او د فوج ترمنځ سخت تناو په لیدو کې راځي. د خبر تر مخه د وزیر اعظم د سوری لاندې ملي سلامتیا کمیټې غونډه کې حکومت په پاکستان کې د لاقانونه تندره وړلو د فعالیتونو په سر د نړیوالې ورورولۍ د تشویش معامله راپورته کړې وه او دې غونډه کې موجود د فوج سر لښکر ته خبرداري ورکړې شوې ده چې که دغه ډلې په نښه نه کړې شو نو پاکستان په نړۍ کې یوازې پاتې کیدلی شي. سرګند دي چې دفاع پاکستان کونسل کې هند مخالفو د طالبانو په لویان جماعتونه شامل دي او یو عام تاثر دا دی چې دا کونسل د پاکستان فوج سره ډېرې نږدې اړیکې لري او فوج وخت په وخت په ملکی سیاست کې د خپلو مقاصدو لپاره هم کاروي. د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری په خبره دفاع پاکستان کونسل یو ځل بیا دا ثابته کړې ده چې دوی د حکومت نه هم طاقتور دي.
یہی سب سے بڑا پالیسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں اور غالباً یہ اس نوعیت کی پہلی میٹنگ ہے کہ سارے کے سارے ٹاپ کے لیڈر جن پہ سیکٹری نظم کا بھی الزام ہے ملیٹنسی کی بھی بات کرتے ہیں سب وہ بڑے مزے میں حکومت سے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں.
دے وای چې د پاکستان لوی مسله دا ده چې دلته وسلوالې ډلې د حکومت نه هم طاقتور دي او ټول کام ولیدل چې تیر ورځ څنګه هغه مذهبي مشران د داخله چارو وزیر سره څنګ په څنګ ناستو چا باندې چې د فرقاورانه قتل عام تورونه دي. یو خوا خو د داخله چارو وفاقي وزیر د لاقانونه تنظیمونو د مشرانو شناختي کارډونو د بحالې فیصله کړې ده نو بلخوا مرکزي حکومت ځینې نور اهم وزیران په مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف باندې دغه وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګوي او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې تحریک انصاف د اسلام آباد تړلو لپاره د غیر قانونه ګرځول شوی ډلو نه وسلوال تنان را غونډوي او ناکیدین زیاتوي چې د اهم حکومتي چارواکو دغه متضاد دریځونه واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې یو واضح تقسیم هم په ډاګه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د ډیوه ریډیو په دې ساته خبري خبرونه کې په یو وار بیا د ټیسټ میچ حال در تازه کما چې لوب روانه ده. په دوبۍ کې یو سل شپږ رنزونه ویسټ انډیز کړی دي. سلور لوبغاړي سوځېدلې دي. اخیری وکټ چې و د براډ ووډ و چې په یوویشت رنزونه باندې وسوځېد. پاکستان سلور سوا دوه پنځوس رنزه کړې دي. قدرمن اوریدونکو دا وخت د پاکستان سپن بالر یا بال کوونکی یاسر شاه بالنگ کوي او داسې معلومیږي په دې لوبه کې هم د هغه د لاستا وهلو کمال د ویسټ انډیز د لوبډلې لپاره خطرې پیدا کړي. د ډیوه ریډیو پر یو ساته خبري خبرونه کې با د دې میچ د حال نه علاوه نور خبرونو کې وایي درته چې آی ډی پی ځینې په کور د نه کډوال شوي خلک په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په څه حال کې دي. رپورټ پلرو عراق ته تللی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هلته کې جګړه روانه ده. موسل کې د داعش خلاف په داسې حال کې تګ څه اهمیت لري؟ رپورټ بدل کوو. او تاسو ته به وایي چې خیبر پختونخوا کې د سکولونو حال څه دی او په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د حال نه علاوه په بلوچستان کې د هسپتالونو حال څه دی؟ ګران اوردونکو یو مرکبه په آخره کې درته وړاندې کوو چې ګران اوردونکو د فوټبالر کلیم افضل کلیم الله سره شوې ده. کلیم الله د هغه فوټبالر دی چې د کڼکې ځپلې بلوچستان د چمن سره تعلق ساتي او د امریکا په فوټبال کې هم لوبه کړې ده. د دې خبري خپرونې وړاندې کوونکی زه رحمان بنیر او زما همکارا منزه شهید، زمونږ پروډیوسر دی محمد اکرام او زمونږ انجینیر دی رشاد. ګران اوردونکو ډیوه ریډیو په ویب سایټ www.divareadio.com باندې هم اوریدلی شئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو خدر منو بریدون کو دا ڈیوا راڈیو خبری خبرونا لا دوام لری نند شنبه یا خالی ورز کال 2014 دا اکتوبر دا میاشت دو بیشتما نیتا دا وقت شوی دی پا پاکستان که دا مخام شپگ نیمی افغانستان که شپگ او دلتا پا واشنطن دی سی که دا سهر نهنیمی بجی دی ستاسو قربانه یوزا منزه شهید
اوزو رحمان بنره
یوزل بیا ستاسو پام را گرزه و دا مهم خبرونو سر تکو دا
افغان طالبانو پخلی کرده دا دوی دوها دفتر یو پلاوی پاکستان کې چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د دغه پلاوی هدف پاکستانی طالبانو افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو امن پروسه په اړه لید کاته وو. پاکستان د دې ملاقاتونو په خلې نه دی کړی.
کچھ نہ کچھ ڈیلیگیشن تو آتے رہتے ہوں گے, پہلے بھی آئے تھے, تو ابھی اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں.
افغان چارواکی وای کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تازه عملیاتو کې لږ تر لږه 50 تنان وژلې دي او ننګرهار کې ځایي خلکو په مرسته وسلوالو د داعش توندره و ډلې سره نښتو کې د دغې ډلې اتیا پورې کسان وژل شوي.
او د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر د خالی پروت په ناصافي سفر عراق ته په داسې حال کې رسیدلې په موصل کې د داعش خلاف عملیات روان دي.
سرټی کې تاسو وابیدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د افغان طالبانو د دوها قطر دفتر یو پلاوی د اسلام آباد سفر کوي چې په دغه هیواد کې د خپلو ملګرو د نیولو ځینې مدرسو تړلو او په نورو مهمو موضوعاتو خبرې ترې وکړي. طالبانو یو مشر وایس اپ امریکا ته د نوم نخودلو په شرط ویلی دی چې درې طالبان مشرانو د اسلام آباد سفر کړی دی. په دغه مشرانو کې ملا سلام حنفی, ملا جان محمد او پاکستان لپاره پخوانی سفیر مولوی شهاب الدین دلاور هم شامل دي. طالب وسلوال ګوند ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبر پخلی کړی دی. د خبری ادارې اے پی تر مخه پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلی دی هغه د دغه غونډو څخه خبر دی. د پاکستان چارواکو په رسمي توګه د دغه خبر پخلی نه دی کړی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان باور ورکړی دی چې ترهګري د تورنو کسانو شناختي کارډونه به نه منسوخه کوي. پاکستاني مطبوعات وایي چې د کورنیو چارو وزیر دا باور د جمعیت علما اسلام د خپلې ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د یوې پلاوي سره د لیده کاته پر مهال کړی دی. بلې خوا افغان چارواکي وایي د افغانستان په شمالي کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژلې دي. اخوا د بیوی د یو راپور تر مخه د افغان طالب وسلوالو په ملاتړ د سیمه ایز لخر غړي د ختیس افغانستان په یو لری پرته ولسوالۍ کې د توندره وډلې داعش پر ضد جنگي کی.
او د امریکای د نیوی یو سمندري جنگي بیړۍ د جنوبي چین په سیمه کې د هغه اوبو په طرف ورغلې ده چې چین ور باندې د ملکیت دا ولري. د واشنگتن تر مخه د دې ګام مقصد د چین لخوا د سارنې د مخنیوي جواب ورکول وو. چین د جمعې پر ورځ د دې کار غندنه کړې ده او دای د راپارولو یو غیر قانوني ګام بللی دی. د امریکای د دفاع محکمې ویاند د جمعې پر ورځ ویلي دي د امریکای بیړۍ یو ایس ایس د پارسل په جزیره کې د معمول قانوني سفر کړی دی او د چین لخوا په سیوا کېدونکو سمندري حدونو نظر ساتل پکار دي.
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر نن د شنبې یا خالی په ورځ د عراق ته رسیدلی دی چې چیرته چې به هغه د ائتلافي ځواکونو کمانډرانو سره د داعش وسلوالې ډلې نه د موصل ښار بیرته اخیستو د عملیاتو جاج اخلي. د دفاع سکرتر ښاغلی ایش کارټر سخت کال د عراق دا دریم سفر دی. ښاغلی کارټر په عراق کې د جهادي ډلو پر ضد روانو عملیاتو باندې نظر ساتي. د ښاغلی کارټر د بغداد دغه ناڅاپه سفر په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې هم په دغه عملیاتو کې یو امریکایي عسکر او وژل شوی دی.
او د منځنی افریقا هیواد کیمرون کې پاتلای څخه د لګاړي د قرضېدو او اوړېدو پیښه کې 55 کسان مړه شوي دي. د خبرې ادارې اے پی ته وینا تر مخه په دغه ګاډي کې 600 کسان سورلی تلی شي خو 1500 خلک ورته ختلی وو.
ملګرو ملتونو او د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم چارواکو د شام په حکومت باندې د کیمیایي وسلو د درېمې حملې تور پوری کړی دی. د تنظیم د 14 میاشتو د پلټونو خپل څلورم راپور امنیتي کونسل ته لیږلی دی او په دې کې ویل شوی دی چې د شام د حکومت د کال 2015 په 14 مارچ د ایدلیب ایالت کې د کیمیایي وسلو د حملې په تړاو قوي شهادتونه شته دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیو راډیو خبری خپرونه ته غواګیاس او تاسو د خبرونو لنډیز هم واوریدلو. ځینې راپورونه په خبرونه کې لرو چې غواړو تاسو ته وړاندې کړو. د عراق په حق له هم راپور لرو چې دا مهال موصل ښار د بیرته نیولو هڅې روانې دي او د امریکا په مرسته ائتلاف هلته هم دوام لري. عملیات روان دي چې د ترکیې او کورد جنګیالیو په مرسته دغه عراقي ځواکونه خپل عملیات مخ پر وړاندې بوزي. بلې خوا ملګرو ملتونو هم د هغه جنگي جرمونه چې په سوریه کې د مهال دوام لري د هغې په حق له هم په نړیوالو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د دې مخنیوي دی وشي او د دوی څخه د پوښتنه وشي چې ولې دغه جنگي جرمونه او قتل عام دوام لري. بلې لورې ته د حمید سمسور څخه هم یو راپور لرو چې تاسو ته به په خبرونه کې وړاندې کوو چې د بلوچستان اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټه چیرمن عبدالله مجید خان چکزی ویلی دی چې بلوچستان حکومت په مختلفو محکمو کې 50,000 داسې کارکونکي لري چې هغوی نمونه په لیستونو کې شته، خو له بده مرغه دغه کارکونکي کار ته نه دی حاضر او ناراضي. دا مهال بونری صاحب په خبرونه کې کوم راپور لرو چې وړاندې کو؟
راپور ته په انتظار یو چې موږ د عراق د هغه سفر حال ورکو کوم چې د امریکای دفاع وزیر هلته تللی دی. خو دینه مخکې چې د رپورټ ورکو زبا د ویسټ انډیز او د پاکستان ترمنځ چې کوم ټیسټ میچ یا لوبه روانه ده هغه حال تازه کما، ځکه چې دغه دویم ورځې لوبه پای ته رسیدلې ده. د دویم ورځې لوبه پای ته رسیدو په سر ویسټ انډیز دا وخت 106 رنزونه کړی دي او سلور لوبغاړي سوځېدلې دي. جانسن د ویسټ انډیز لوبغاړی وو چې راحت علی اوټ کړی وو په 12 رنزونو باندې یې سوځولی وو. براوو چې د ویسټ انډیز دویم لوبغاړی وو د پاکستان سپن بالر یاسر شاه سوځولی وو په 23 رنزونو باندې. براټ ویټ یا برټ ویټ په 26 رنزونو باندې رن اوټ شو چې د پاکستان کیپټن یا سکیپر مصباح الحق او وکټ کیپر سرپراز احمد وسوزه وو. دا هغو سلورم کلاڑی سیم ول دے ډیر تکړه لوبغاړی وو، دا هم راحت علی اوټ کو او سمی کیچ واغسته. دا په کریز باندې 20-0 او بلیک وډ 0 باندې ولاړ دی د پاکستان لخوا برې دی او داسې معلومی کی سبا ورځ کې با د پاکستان دغه برې چې 300 خرنزونه د ویسټ انډیز لپاره راسر کول ګران وی، ځکه چې شپږ لوبغاړي پاتې دي. ګران اوردونکو رپورټ به د دغه لوبي بیا په نور لوبه کوي. خو اوس یو وار بیا د مایک سپاره مخ خپل همکاري منزه شهید ده.
مننه بونری صاحب. دا مهال کوم راپور چې لرو هغه هم د امریکا د دفاع وزیر شکارټر چې نن عراق ته رسیدلې دی، چیرته چې هغه د ائتلافي ځواکونو کمانډرانو سره د داعش وسله والی ډلې نه د موصل ښار بیرته اخیستو د عملیاتو جاج اخلي. په دې هکله د شعیب زاده دغه راپور تاسو وړاندې کوو.
د امریکا د دفاع سیکرټر ایش کارټر د عراق دغه ناصافي سفر په داسې مهال کې چې 100 وړاندې په عراق کې د موصل په عملیاتو کې یو امریکایي عسکر هم وژل شوی و. په خپل سفر کې بعد امریکا له دفاع سیکرټر د عراقي وزیر اعظم حیدر البادی سره هم ملاقات کړي او امکان دی په دغه لیدنه کې به د موصل په عملیاتو کې د ترکی عسکرو د شاملېدو خبره هم وشي. د عراق حکومت د ترکی عسکرو په خپل هیواد کې روانو عملیاتو کې په برخه اخیستو اندېښنې لري او نه غواړي چې د ترکی عسکر په عراق کې وي. ولی ترکی بیا وایي د موصل په عملیاتو کې به د ائتلافي ځواکونو سره برخه اخلي. تیر ورځ د ترکی د سفر په مهال ښاغلی کارټر د ترکی صدر رجب طیب اردوغان او نورو پوځي او سیاسي چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي وو. د ترکی صدر سره د ملاقات پر مهال دواړو مشرانو په دې خبره زور راوړی چې داعش ګوند لا ماتې ورکولو لپاره به امریکا او ترکی پوځي همکاري نوره هم سیوا کوي. د امریکا د دفاع وزارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی امریکا او ترکی ترمنځ به مسلسل رابطه او همکاري جاری وي چې خود سره اسلامي ریاست یا داعش د ماتې سره مخ شي. ترکی غواړي چې د عراق دویم لوی ښار موسل د خود سره اسلامي ریاست یا داعش نه خلاصولو په عملیاتو کې مهم رول ولري. موسل ښار د تیرو دوو کالو راسې د داعش په قبضه کې دی، خو د عراق حکومت د موسل په عملیاتو کې د ترکی پوځي مداخلت مخالفت کوي. د ترکی او عراق ترمنځ دغه فشار باندې بیا امریکا ډېرې اندېښنې لري، ځکه د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه معاهده شوې وه چې تر مخه یې د موسل نه نسلي او فرقه ییزه ډلې بهر ساتل شوې وې. ترکی ته د رسېدو وړاندې ښاغلي کارټر ویلي وو چې هغه به په دې خبره زور ورکوي چې ترکی د عراق د سالمیت احترام وکړي. د ترکی او عراق حکومت ترمنځ لویه جګړه یا اختلاف د موسل په شمالي برخه کې د ترکیې 1500 عسکرو په موجودیت شروع شوی. دغه عسکر اسیا نومي کیمپ کې پاتې کیږي او دوی په دغه کیمپ کې سنی او کوردی جنگیالو ته تربیه ورکوي. ترکی دغه کار د 13 دسمبر د میاشتې نه شروع کړی دی. عراقی حکومت وایي چې د ترکی عسکر دا اجازه نه لري چې په دغه کیمپ یا مرکز کې وي او په دوی غږ کړی چې دغه تنه دی وځي. ترکی بیا دغه خبره نه مني او وایي عسکر به د موسل په عملیاتو کې برخې لپاره د غلطه موجود وي. د امریکا دفاع سکتر په ترکی کې د ترکی د پارلیمان دوره هم کړی ده، کوم چې د جولای په میاشت کې د ناکامه پوځي کودتا په مهال زیانمن شوی و. ښاغلی کارټر په دغه مهال په پوځي کودتا کې وژل شوو کسانو په مرګ خفګان هم څرګند کړی. ښاغلی کارټر د دغه دورې په وخت ویلي دي چې زه ګڼم چې هر یو تن په دغه نه هیریدونکې پیښه کې وژل شوي کسان یادوي. هغه ویلي، موږ ستاسو مضبوط ملګري یو، تاسو د ډېر وخت راسې ملګري پاتې یو او د ترکیې د جمهوریت لوی حمایتیان یو.
نو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د شعیب زاده صاحب څخه دغه راپور واوریدلو چې د دفاع وزارت دلته د امریکا سیکرتر ایش کارټر تلی وو او د عراق سفر یې کړی وو. عراق کې دا مهال کوم عملیات چې دوام لري د داعش وسله والی ډلې پر ضد، او کوښښ دا دی چې هغه موصل ښار بیرته د داعش ډلې د ولکې څخه ونیسي، په دې کې څه پرمختګ شوی، وروستۍ څه تفصیلات دي، دغه ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار ماوش جلیل په خپل راپور کې.
د عراق موسل ښار چې د داعش مضبوط مرکز دی، د داعش کنټرول نه آزادولو لپاره د عراق حکومتي عسکرو لخوا عملیات شروع کولو په جواب کې د داعش ترهګرو د عراق شمالي ښار کرکوک کې په سرکاري ودانۍ او بریدونه ترسره کړي چې لامل یې درنه مرګ ژوبله مخې ته راغلي. د جمعې په ورځ د شمالي عراق په دبیس نومي کلي کې په یو بجلیګر باندې ترسره شوي ځانمرګي برید کې خواو شاسوار لستنان وجلی شوی چې پکې سلور ایرانی وګړي هم شامل دي. دا بجلیګر لا د تعمیر لاندې وو او د دې ټیکا یوې ایرانی کمپنۍ سره وه. د برید نه وړاندې هم د جمعې په ورځ په کرکوک کې د پولیسو په یوې ودانۍ ترسره شوي برید کې شپږ پولیس چارواکي وجلی شوي دي. د پولیسو لخوا په جوابي برید کې دولس توندلاري هم وجلی شوي. د عیني شاهدینو تر مخه د برید وروستو څو ګنټو پورې د ښار د سیمې نه د ډزو اوازونه را روان وو او ترهګر په سړکونو ښکاره ګرځېدل. یو کوردی کمانډر وایس آف امریکا ته ویلي دي چې په سرکاري ودانیو باندې دا برید د داعش سلیپر سیل نومي ډلې یا هغه ترهګرو ترسره کړې څوک چې پټ ناست وو، او د دوی مقصد د موسل په ضد جاري عملیات اغېزمنه کول وو. کمانډر زیاته کړې ده چې دې ډلې د ښار په مرکز کې یو هوټل باندې قبضه کړې او ګنټو پورې یې کوردي امنیتي عسکرو سره جګړه وکړه. په دې جګړې کې خواوشا 15 تنان ژوبل شوي دي. د کوردي امنیتي عسکرو وینا ده چې د دې بریدونو هدف داسې ښکاري چې د عراق د خام تیلو صنعت اغېزمنه کول دي، خو د امریکا پوځي چارواکي دې سره اتفاق نه لري. دوی د جمعې په ورځ ویلي دي چې په کرکوک باندې د داعش د برید مقصد عراقي او کوردي مشران په دې مجبورول دي چې خپل عسکر او توجه د موسل کنټرول بیرته ترلاسه کولو نه واړوي. د عراقي میډیا تر مخه د برید وروسته کرکوک کې ایمرجنسي نافذه کړې شوې ده او د جماعتونو بندېدو له وجې د جمعې خطبې هم منسوخه کړې شوې دي. په کرکوک باندې ترسره شوې د ترهګر بریدونو له کبله د پیشمرګه عسکرو لږ تر لږه یو بریګیډ د موسل عملیاتو نه واپس کرکوک ته راغلی دي چې ځایي امنیتي عسکرو سره کومک وکړي. د بریګیډ مشر رهور امین ویلی دي دوی ته امر ملاو شوی چې زر تر زره کرکوک ته ځانو رسوي، ځکه چې هلته حالات ډېر خراب دي. خو امریکایي چارواکو ویلی دي چې د دې د موسل عملیاتو باندې اغیز ډېر معمولی دی. په کرکوک ترسره شوی د دې بریدونو ذمہواری داعش قبول کړی دا. کوردی ټلویزیون د کرکوک گورنر نجم الدین کریم دخلی ویلی چې تندلارو په کرکوک کې کومه حکومتي ودانه قبضه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا پوځي چارواکو خبرداري کړې چې د موسل کنټرول ترلاسه کولو لپاره جاری عملیاتونه عسکر او توجه اړولو په لړ کې په کرکوک ترسره شوی برید به آخري نه وي او داسې نور ډېر بریدونه مخې ته راتلو امکان شته.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
گرانو دن کو گوسٹ امپلائیز یا داسې سرکاري نوکران چې په کاغذونو کې نمونه موجود وي، بینک خاتې موجود وي او د زرګونو په حساب سره د حکومت د خزانې نه تنخواګانې اخلي خو په خپلو محکمو کې کار نه کوي، دې ته ولهیږي. دا په پاکستان کې نوی اصطلاح یا خبر نه ده، په خیبر پختونخوا کې، فاټا کې، بلوچستان کې، سندھ کې او د غشن په نورو علاقو کې هم د دې وخت په خبرونو ته سورې خدا وزل حیرانون کې توګه باندې د بلوچستان د حکومت د پبلک اکاونټ کمیټې چیرمن یا مشر عبدالله مجید خان اچکزی ویلی دی 50,000 ګوست امپلای دی، 50,000 ګوست امپلایز یا دغه بلاګانی روحونه چې وجود نشته لري خو تنخواګان اخلي، ولې د حکومت لپاره د مشکلاتو سبب جوړیږي؟ حمید سمسور ور باندې رپورټ راکوي.
بلوچستان سي د پرمختیا په ډګر کې شاته پاتې صوبه ده او دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د بیوسۍ، د خلکو د غریبۍ کچه ډیره زیاته ده. خو بل ورته بیا د روغتیا او د تعلیم په حق باندې د عامه اعتصاب کمیټه وایي چې په صوبه کې 50,000 داسې سرکاري ملازمان موجود دي چې واځي په کاغذونو کې نمونه دي، دوی کار نه کوي. د بلوچستان اسمبلی غړی د روغتیا او د تعلیم د عامه اعتصاب کمیټې رئیس مجید خان اڅکزي وویل چې دغه ډول سرکاري ملازمان زیاتره د تعلیم، د روغتیا، د سړکونو او د ودانۍ په څانګه کې ډیر زیات دي.
تعلیم بدر 6,000 بالای او صوبه بدر 50,000 بالای چې تنخواوې اخی او وجود یې ستن.
د پیبلکس اکاونټ کمیټې مشر مجید خان اڅکزي وویل د دې ذمہوار صوبایي څانګې دي چې د دې په ضد باندې دوی ولې ګامونه نه اخلي. مجید خان اڅکزي وویل چې نه یوازې په کوټه ښار کې بلکې په کلیوالو سیمو کې هم جعلي دوایانې پلورل کېږي.
په دا میډیکل سټور کې چې دا کم سړی ناست دی، دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سټور وچلی، په دا دوایانې د سره ایکسپایری دي کړنی دي. په ټول دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سټور ته به د ډاکټر یو پرچی ورځي دغه پرونا کې به دوايي ورکړي. اوس خو په میډیکل سټورونو کې بلډ پریشر هم ګوري، ټیسټ هم استعمالوي او د خپل د مرضي دوایانې.
په دې ترڅ کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپای د کوټ ښار پر پښین سټاپ باندې د ډاک پر یو شخصي کمپنۍ باندې عملیاتې وکړل چې هلته یو شمیر جعلي دوایانې ونیولې چې د پاکستان له نورو برخو څخه راتللې، دلته بیا د صوبې لرو پرتو سیمو ته استولې. د ایپای مرستیال ډایرکټر رضوان اسلام وویل چې نیول سو کسانو و دوی ته وویل چې په دې جعلي دوایانو کې په کپسولونو کې دوی چونه اچوله. یپایې د کوټې پر جنا سړک باندې هم چاپی وولې چې هلته یې درې کسان ونیول، دالته هم دوی جعلي دوایانې پلورلې. هغه ګران ستنې وې چې له 10,000 روپۍ څخه تر 18,000 روپۍ پورې پلورل کېدلې. مجید خان اڅکزي وویل چې د روغتیا او د تعلیم په څانګه کې 400 عرب روپۍ هم بې درکه دي. معلومه نه ده چې تیرو حکومتو دا چیرې لګولې دي. څرګنده دی چې د تعلیم په څنګ کې لتیرو دوه کلو زخه د هغو ملازمانو په ضد باندې پلټنی روان دي چې یوازې نمونه په کاغذونو کې موجود وي، تر اوس مهاله پورې دوی نه دي نیول سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د ڈاکٹر عصمت اللہ د مردان د کاٹلنگ دے او ډیر مهمه مشهور ډاکټر دے په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي. خو چې کله په دغه صوبه کې د ډاکټرانو خلاف د ترهګرۍ پیښې سی واشوي خلکو په زور د دې ډاکټرانو برامده کول یې غواګول شروع کړل. نو عصمت الله هم یو داسې ډاکټر وو چې په دغه متاثرینو کې شامل شو. خو نن د حیات آباد میډیکل کمپلیکس خیبر پختونخوا ډاکټرانو کاربندیز کړی دی، مظاهره کړې ده او د خپلو ملګرو د تحفظ لپاره غوښتنې کړې دي. خیبر پختونخوا په تیرو دوه دریو کالو کې د ډاکټرانو لپاره او سرکاري ملازمان لپاره د هدفي وجنو د مرګ کوی جوړ شوی دی. ګران اوردونکو، دا د ډیوري ډیو خبرونه ده. وزو د حمیدالله یو رپورټ بلوته چې د ډاکټر اسمند الله په باره کې تفصیل پکې راکوي. مدثر شاه رپورٹ ہے، وہ بقی دا رپورٹ منگتا زمنگ خبریال مدثر شاہ راکوی حمدللہ نے راکوی رازی چھ رپورٹ کو گنسو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران د خپل ملګري ډاکټر پروفیسر عصمت الله باندې د قاتلانه حملې غندنه او د حکومت لاړخه په د حمله کوونکو تر دې دمه د نن نیولو مزمت کې د اسپیتال نه جمرود روډ تر راوتیو او حیات آباد فیس 3 چوک کې د حکومت انتظامیه او پولیسو په ضد نارې وهلې. دای ویل پر ڈاکٹر عصمت اللہ د حملے نه پس حکومت دای ته ډاډ ورکړو چې ډیر ضرب حمله کوون کی گرفتار کی نوزک دای احتجاج ته نو اڑشیوی. خو دای ویل د دوو هفتو تیرې دو باوجود حکومت دای ته د حمله کوون کو په ضد کم عملیات و راپور نه دی ورکړي او د دای ملګری مرګونی حالت کې اوس هم هسپتال کې پروت دی. لکه په دې حق لا چې د ډاکټرانو یو مشر ډاکټر رضوان کونډی ډی وراډیو تبای
حالانکه حکومت مون سره دا وعده کړی و چې تاسو محرم ڈیوټی نه کو محرم نه پس تاسو مرزمان مرم دوران مو ډیر کوشش کوجه مرزمان تاسو مونږ سو په اوسه پرې مرزمان نیولې نه دي. زموږ په دې مد مجبور شو زموږ خپل 48 کم نه غو بارا شروع کو د غي سٹارټ مون نن درنه نه واخیسو. نن په 2 غنټې دلته درنه ورکیږي په بیا حکومت سره پېښښتونه کو نو مونږ به ټول صبح هسپتالونو بند کول باندې مجبور شو.
وای دا ډوم به زل نه دي چې یو ډاکټر باندې د ورځ رڼا حمله کیږي، بلکې د دین اوډان دي هم یو شمیر ډاکټران نامعلومه شرخه خو په هدف کړی او وجل دي. د کلنګ اغستو لپاره ډاکټران تختول شوی دي او تر دې چې د ډاکټرانو کورونو تلاسی بمونه هم غرزول شوی دي. حکومت د هیڅ کمې پیښې په لټنې نه دي تر سره کړی او نه هم دغه پیښو کې کړی یو تن تر اوسه نیولې دي. دغه ډاکټرانو د یوې غنټې لپاره فیس 3 چوک کې د جمرود لوی لار د هر قسمه ټریفیک لپاره تړلې و چې ورسره حیات آباد او شاوخوا علاقو تتلون کې ستونزو سره مخ شول او اکثره د ډاکټرانو پړتال عام مریضان هم مشکلاتو سره مخشی. خود پی ڈی اے چیئرمین ڈاکٹر شاہ سوار وائی دئی اسپتال کے کاربندیز نہ دے کڑے
عصمت اللہ صاحب زمنگا پروفیسر مان دو ہفتے مخ کے ڈزے شوے او اغا اس دیر سیریس حالات کے پروتے پولیس او حکومت اس ہو نکڑ لاوی قاتلانو گرفتاری کے منگا مجبور شو چ پروڑ رہو تلو دانن یو آغاز دے دینا پس پر نور اسپتالوں کے امدا سے مظاہرے بکی
ستا سو پڑتال بن عام مریضانو تو تکلیف رسی آیا تا نن پول او پی ڈی بن کڑی دی کنا صرف
نہ نہ بالکل مریضانو تو اس تکلیف نشتا اوٹی منگا خپل کسان پر
نومبر سحر وقتی حیات آباد سیما کے نامعلوم موٹر سائیکل چلاون کو هاغه محل پر ڈز ویشتو کلچ دے خپل گاڑی کی د کورنا اسپتال تا روانو. ڈومبیا درملن حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے روانہ وا خو اس نوموڑے د اسلام آباد یو اسپتال تا منتقل کړي شوی دی. پولیسو د نامعلوم تنانو په ضد مقدمه لیکلې ده خو تر دې دمه سوک نه دی گرفتار کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا رادیو پی خبر.
د ڈیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو سپو تاسو مونږه روڼ اوریدلی شئ.
گرانو خدر منو اوریدون کو دا محل یو بل مهم راپور ولور تاسو پام را گرځو چې تاسو به هم پویږي چې دو ورځې وروسته به د پولیو کوم د پرڅ چې کمپاینونه روان دي او د هغې نړیوال ورځ به هم لمانځل کیږي او یونیسف لخوا به دغه ورځ په پاکستان کې هم لمانځل کیږي. په پیښور کې بایک ریلی چې د موټر سایکلو باندې راوتلي داسې جلوسونه دي چې هغه د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل غږ پورته کوي. دا مهال هلته دغه ریلیز یا جلوسونه دوام لري. تاسو ته حمیدالله د پیښور څخه یو راپور رالیږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
د پیښور په سړکونو د پولیو درنس پر ضد د موټر سایکلو د ځغل مقصد د دې بیمارۍ خلاف تر اوسه ترلاسه شوې ګټې نمانځلو. د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف چارواکي ډاکټر زهرلی وایي په 24 اکتوبر د پولیو درنس د مهنوي څاڅکي جوړ کړل شوي او همدغه د پولیو درنس خلاف نړیواله ورځ ده. دی وایي که څه هم مرض کم شوی خو لا په پښتنه سیمه کې د دې خطر موجود دی.
پوسټ پولیو ریډیکیشن کې خو یو دا چې موږ نیکسټ 3 ایئرس چیوزل دا ٹرانسمیشن سٹاپ شي چې دا پولیو فری وساتو ملک، او بیا دی کې به موږ حفاظتي ټیکو چې کم کورسز دي ماشومان د پاره هغه وانه سترینتننګ کو او هیلث سټرکچر خپل ټیکو. نو ان شاء الله پولیو ریډیکیشن نه پس به بیا موږ میزل شو یا ټیټنس شو داغي الیمینیشنز پسې به موږ لګو. خو سټیل کتا اوس دل تک انوایرنمنٹل سیمپل ریزلټس وګورنه هغه پوزیټیو را روان دي. کله نیگیٹو شي کله پوزیٹیو شي. نو رسک شته دی په پیښور کې د انټروډکشن د وایرس راتلو او وایرس سو سمشته دی لګون تکي.
سخت کال تر اوسه پورې په هیواد کې 15 ماشومان پولیو وخلی، په دې کې وو ماشومان د پښتونخوا دي. د پولیو د مخنیوي یو بل چارواکي ډاکټر اکرام الله وایي لاوس هم په پښتونخوا کې انکاري والدین شته او دا د پولیو د وایرس د خورولو ډیر لوی خطر ده.
سلیشتم اکتوبر باندې ان شاء الله زموږ د پولیو کمپین به سٹارټ کیږي چې هغه بکم وو ورځې به جاری وي. 15 ورځې به کمپین یو 2 ورځې مونږه کیچ اپ کوو چې کوم ماشومان مونږ نه پاتې شي وي هغه به کور کوو. انکاری والدین دي یا چې کوم مونږ سره تعاون نه کوي به د کمپین کې، نو دې میسج سره باغی مونږ سره لک تعاون شروع کیو. زموږ دا چې کوم انکاری والدین دي دا به خپل ماشومان ته ساس کوي چې او تیر زل زموږه چې کوم پاتې شي وس 12 سیم 100 پاتې شي هغه الحمدلله مونږه 95% کور کړی دي. ہے کہ اوسو هغه ماشومان پاتې چې کوم هغه شتنه دي ځکه هغه افغانستان کې دي یا کراچۍ ته تللی دي یا نور ضلعو کې دي.
د زغل ننداړې د پاره د پولیو زنانه کارکون کې هم راغلي وي. د دې مشاهنه تبسم وایي
مونږ چې دی پولیو پروگرام کې کار کو مونږ سره 1200 فیمیلز کار کوي دلته او زغل ټول فیمیلز لیډ کوم مونږ سره دوه درې کسان نور هم دي. دنن اورز سیلیبریٹ کول مقصد بیسیکلی دا او چې 24 اکتوبر چې دی ورلد پولیو ډے دی بیسیکلی، او مونږ چې دی دا دنیا ته دخول غواړو چې مطلب مونږه زمونږه ټارګټ چې دی هغه دغه دی چې مونږه دا پولیو چې دی
پسلی رښتم اکتوبر با په قبایلی سیمه او پښتونخوا کې د پولیو په ضد 15 ورځې مهم پیل کیږي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټیلی ویژن په خبر.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دی وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
السلام علیکم. فلزی دی پاسه اور اس کا جمع ولا حمزه خبر کوم تا ساحل لرم چې د همیشه دی تاس د شپې پروګرام زه به ډیر خوشاله سره او دې تو زله کومې اورما وانه چې زموږ ته په هر وخت څو پروګرام کې زمانه مو درسي بنگشتان زه در سمندو هنګونه خبرې کوم. زه به تاسو پروګرامونه اورم، تاسو پروګرامونه ډیر زبردست دي.
گرانو قدر منو اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. په سو شیبو کې به بهتر از وو تاسو ته به د 15 منټو لپاره خبرونه وړاندې کوو. خو دا به هم تاسو ته یادونه وکړو چې د دې خبرونې وروسته د هیلو ویو یا د روانو چارو خبرونه وی بی او دغه خبرونه تاسو ته په دې ورځ مونږ همکار نوشروان قلندر صاحب وړاندې کوي. نو د دغه خبرونې کې هم تاسو کولی شئ چې ګډون وکړئ او ټلیفونونه هم وکړئ په خبرونه کې. او د دې ترڅنګ دا چې په سوشيبو کې به بیرته راځو او تاسو په وړاندې به دغه تازه خبرونه او مهم خبرونه وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.